سی دغه دفتر د جولای په 20مه په خبر پاڼه کې ویلي و چې د روان کال لپاره د جولای تر 19 مینیټې پورې 340,000 افغانان له پاکستان افغانستان ته ستانه شوي دي. بلخوا د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنری یو این ایچ سی آر خبرداری ورکړی چې که د افغان کډوالو د بیرته ستنېدو کړکېچان وضعیت په سمه توګه مدیریت نسی، ممکن د داسې خطر لامل سي چې د سیمې ثبات له ګواښ سره مخ کړي.
د ازادي رادیو اپلیکیشن له پلی ستور څخه ډاونلوډ کړئ. فلټر او سانسور نه لري، آن په ډیر ورو انټرنیټ کار کوي. یوازې په یو کلیک سره ازادي رادیو صاف او روانه واورئ. چلیږي ساته زموږ په نوې اپلیکیشن باندې.
په خوست کې د افغانستان د کرکټ بورډ لخوا د دې ولایت د کرکټ په ملي لوبغالي کې د افغانستان د 500 زونونو د لوبډلو په ګډون د لیست ای 500 اوریزه لوبې پیل شوې دي. د لوبو په اول ورځ سپینغر او امو لوبډلو په خپلو کې لوبي وکړي چې د یو شپې تو منډو په توپیر د سپینغر لوبډلې په بریا سرته ورسېدي. ټاکل شوی د لوبو دومره ورځنۍ لوبه د میساینک او بوست لوبډلو ترمنځ ترسره شي. نور تفصیل په دغه ریپورت کې.
د اگست په 16مه په خوست کې د افغانستان د کرکټ بورډ لخوا د لیست ای 500 اوریزه لوبو اتم پړاو پیل شو. په دې سیالۍ کې د افغانستان د زونونو په کچه 500 لوبډلو میس عینک، سپینغر، بندي امیر، آمو او بوست لوبډلو ګډون کړی دی. د لوبو په اوله ورځ سپینغر او آمو لوبډلو په خپلو کې سیالۍ وکړي چې یادې لوبې د یو شپېته منډو په توپیر د سپینغر لوبډلې په ګټه پای ته ورسېدې. د کرکټ کتونکو دا لوبې په دې ښه وبللې چې دواړه لوبډلې وتوانېدي سلیزي او نیمه سلیزي ترسره کړي. د سپینغر زون لپاره جاوید احمدزی، سوهیل زرمتای او بهیرشاه محبوب په توپوهنه کې ښه وځلېدل. د عامو لوبډلې لخوا هم ملک او سمیالله شینواری ښه توپوهنه وکړه، خو نور توپوهونکي ونه تولیدل چې په دې هدف پسې ولاړ شي او بالاخره یې لوبه وبایلله. د چهارشنبې ورځې ناوخته د کرکټ بورډ وایند سید نسیم سادات د تیرو پړاوونو د لوبو سره د دې لوبو د توپیرونو په اړه مشال راډیو ته وویل:
فکر کوم لیست سیالۍ به لومړی ځل وي چې په خوست کې ترسره کیږي. له دې مخکې زرغون جام او فرست کلاس ترسره شوی. تفاوت یې په دې کې هم دی چې په داسې میدان کې ترسره کیږي چې په هغه میدان کې د پخوا په پرتله اسانتیاوې زیاتې شوې دي. یو بل تفاوت یې دا دی چې په دې وروستیو کې تاسو ولیدل چې د ډومیسټیک په هر ایونټ کې ډېر لوړ شمېر ځوانانو ته فرصتونه برابر شو، هغوی لوبیږي او څومره چې ترې هیلې دي هماغسې هغه ځوانان ښه لوبیږي، هم ښه پرفارمنس هم کوي، که په توپچونه کې، که توپوهنه کې.
د اول ورځې په لوبو کې بهر شاه محبوب د خپل لوبډلې په ګټه تر سلو ډېرې منډې جوړې کړې. نوموړي وویل:
لکه څنګه چې ما مخ یادونه وکړله چې زه خپل دا ټول د انیس کرکټ د ملګرو ته ورکوم، دا کوم چوپنرانو خود دین علاوه ما الحمدلله د الله په فضل سره مډر کار کړو، او لکه څنګه چې موږ تاسو معلومات زموږ اساس د افغانستان کرکټ ورس په ترقی روان دي، او ټول هغه لوبغاړي په دنیا کې ځلې کې د چاچی خست کرکټ او خوري سره لوبه کوي، نو د ماغه مطابق دا یو کال کېږي لکه خپل خوري کوم، او ان شاء الله کوشش کوم چې انده کې خېلو به تر سره کوم، مار وخمدا کوشش چې د سلو به تر سره کوم چې ټیم ته می ګټو رسیږي، او پاغه الحمدلله دغه د اول ځل کامیاب شوم. پکې
سپینغر لوبډلې ته د لوب په اول ورځ قیس احمد څلور مهمه وکټې واخیستې چې په نتیجه کې مقابل لوبډله ونه توانیده تر څو ځانونه هدف ته ورسوي.
او په نړیوال ډګر کې موږ چې لوبيګو همیشا د غړ غړ پلیران سره کینو، حتی په خپل کرکټ د افغانستان په کرکټ د افغانستان په پلیران سره غږیږو، دغه کوم مشوري کوم ایکسپیرینس موږ سره شیر کوي، نو ماغه ایکسپیرینس موږ یانګستر سره شیر کوو، کوم نوی ځوانان راغلي د دې لپاره د اپورتونټی دا چې موږ د دې سره په ویلین شیر کو، خپل ایکسپیرینس ور سره شیر کو، ګسپینران سپینران سره خپل ورایټیان ورته خایو، او که بسمنانی بسمنان سینیئر بسمنان موږ سره یغې خپل هغه بیټینګ ورته خای، نو امغه
ټاکل شوی د افغانستان د کرکټ بورډ دخوا په خوست کې د لیست ای 500 اوریزو سیالیو د لوبو په لړۍ کې به نن پنځشنبه د اگست 28مه میس عینک د بوست لوبډلې سره لوبي وکړي. د کرکټ بورډ استازو هیله وښوده چې د میس عینک لوبډلې د لوبو د لیدلو لپاره به د خوست د رحمت ولی مسرور لوبغالي ته په ډېر شمېر کې نندارچیان ورشي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
د اوکراین ولسمشر په داسې حال کې چې روسیې هوایي بریدونو ته زور ورکړی، له لویدیځو متحدینو وغوښتل چې د وو یا لسو ورځو په اوږدو کې د امنیت د تضمین لپاره په یو مشخص پلان موافقه وکړي. اوکراینی چارواکو وویل په دغه هیواد باندې د روسیې د پنجشنبې د ورځې هوایي برید په روان اګست میاشت کې تر ټولو لوی برید و. تر دغه برید څو ورځې مخکې د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ د سولې لپاره د زمینې برابرولو د زیارونو په ترڅ کې د اوکراین د ولسمشر ولودمیر زلنسکي او اروپایي متحدینو سره ولیدل. زلنسکی په خپل ورځنی ویډیوي وینا کې وویل دا جګړه باید پای ته ورسیږي، موږ باید پر روسیا فشار راوړو چې جګړه ودروي. هغه زیاته کړه چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د زلنسکی په ټکو یوازې په زور او فشار پوهیږي. د اوکراین هوایي ځواک راپور ورکړی چې روسیې د اوکراین په څو سیمو 504 اویا بی پیلوټ الوتکې او څلوېښت توغندي توغولې دي چې ملکي تلفات یې رامنځته کړي او د استوګنې سیمو او زیربناوو ته د پام وړ زیان اړولی دی. د اوکراین لویدیځې پولې ته نږدې د زکارپاتیا د سیمې د موکاچیوو په منطقه کې یوه تولیدي فابریکه چې ملکیت یې د امریکا دی په نښه شوې. د زکارپاتیا سیمې والی میروسلاو بلیتسکي وویل چې دا یوه ملکي فابریکه ده چې اکثر د کورونو د اړتیا وړ سامانونه تولیدوي. هغه زیاته کړه چې دغه فابریکه د کالی بر ډوله په دوه توغندیو وویشتل شوه چې له امله یې اور ولګېده او په 2000 متر مربع ساحه کې اور خپور شو. د زیانمنې شوې فلکس لیمیټډ فابریکې د عامه اړیکو رئیس کونور فلپس وویل چې دا فابریکه هیڅ نظامي تجهیزات نه تولیدي، نه یې عرضه کوي او نه یې ملاتړ کوي او د کافي د ماشینونو په څیر ملکي تولیداتو باندې تمرکز کوي. فلپس زیاته کړه چې یو څو کارکوونکي او قراردادیان ټپیان شوي دي او شپږ کسان د طبي پاملرنې لاندې په روغتون کې پاتې دي. د اوکراین د بهرنیو چارو وزیر اندری سیبا وویل چې په موکاچیوو برید جدي زیان او تلفات اړولي او دا بریدونه د جګړې د پای ته رسولو لپاره د ټولو هڅو سره په تضاد کې دي. په اوکراین کې د امریکا د سوداګرۍ خونی رئیس اندی هندر وویل چې دا په اوکراین کې د امریکا د سترو پانګونو څخه په یوه باندې د روسیې د توغندیو واقعا وحشتناک برید وو. نوموړي په ایکس ټولنیزه شبکه کې ولیکل چې دا یوازې په اوکراین برید نه وو، دا په امریکایي سوداګرۍ برید وو. هغه زیاته کړه چې روسیا نه یوازې اوکراین ویجاړوي، امریکایي سوداګري هم ویجاړوي او سپکاوی کوي. هندر وویل چې کله دوه توغندي په فابریکې ولګېدل شپږ سوه کاریګرو پکې د شپې په شفت کې کار کاوه. هغه وویل چې د حفاظت او خوندیتوب د شدیدو مقرراتو په نتیجه کې د کاریګرو ژوند وژغورل شو. هغه زیاته کړه چې دا سیمه په اوکراین کې تر ټولو آرامه سیمه ګڼل کېده، مګر نور داسې نه ده. نوموړي د امریکا له ولسمشر ډونالد ټرمپ څخه وغوښتل چې د امریکا د تجارت ملاتړ وکړي. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ د پنځشنبه په ورځ په خواله رسنوي کې په یو پوسټ کې پخوانی ولسمشر جو بایدن باندې انتقاد وکړ چې ولې اوکراین ته نورې وسلې نه دي ورکړي. ټرمپ وویل که ناممکن نه وي نو دا ډیره مشکله ده چې جګړه په یرغلګر هیواد باندې له برید پرته وګټل شي. ترامپ د اوکراین او روسیې د جګړې وضعیت په یو ورزشي مثال بیان کړ او ویل که چیرې یو لوبډله عالی دفاع ولري مګر د برید کولو اجازه ونه لري د ګټلو هیڅ چانس نشته. د تیرو دوشنبې په ورځ د اګست په 13مه د واشنگتن په مذاکراتو کې موافقه وشوه چې له جګړې وروسته د اوکراین د امنیت تضمین لپاره به د اروپایي هیوادونو په مشرۍ او د امریکا په ملاتړ یو پلان جوړ شي. د واشنگتن مذاکرات وروسته د اروپا او امریکا پوځي پلان جوړونکو خپل غونډې پیل کړې ترڅو د امنیتي مرستو بستي وټاکي او د نهایی پریکړې لپاره سیاسي مشرانو ته وړاندې کړي. د متحده ایالاتو، فنلند، فرانسې، جرمني، ایتالیا، برتانیې او اوکراین د دفاعي چارو مشرانو د اګست له 19مې څخه تر 20مې پورې په واشنگتن کې غونډې وکړې. د متحده ایالاتو دفاع وزارت پینتاګون د پنځشنبه په ورځ په یو بیان کې وویل چې د متحده ایالاتو او اروپا پلان جوړونکو پوځي انتخابونه وټاکل چې د متحدینو د ملي امنیت سلاکارانو لخوا به اور باندې مناسب غور وشي. بلخوا د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف د پنځشنبه په ورځ وویل چې په اوکراین کې د اروپایي سرتیرو هر ډول حضور به هیڅ د منلو وړ نه وي او دا حضور یې د اوکراین په ځینو برخو کې بهرنۍ مداخله وبلله. لاوروف تر دې یو ورځ مخکې ټینګار کړی و چې اوکراین کې د امنیت مسأله له روسیې پرته نشي څېړل کېدای.
لا خبرونو ور اخوا
د افغانستان د یوشمیر ولایتونو د دینی مدرسو خزینه زدکونکي او استادان وای په دې ورستیو کې طالبانو یې مدرسې بندې کړې، ځینې محدودې او ځینو ته یې د بندېدو خبرداري ورکړې ده. دا سرګندونې داسې مال دی چې تازه یو شمیر رسنیو راپورونه ورکړي چې د طالبانو مشر ملا هیبت الله په دینی مدرسو کې هم د نجونو پر زده کړو د بندیز لګولو امر کړی دی. که څه هم د طالبان حکومت په هنه وزارت ویاند ازادي رادیو ته ویل چې تر اوسه په دې اړه ورته کوم مکتوب یا بل څه نه دی رسیدلی، خو له کندهار ځینو خبری سرچینو د موضوع ازادي رادیو ته تایید کړی ده. نور تفصیل په دغه ریپورت کې.
په دینی مدرسو کې د خزو او انجنونو پر زده کړو د طالبانو د مشر ملا هیبت الله خونزاده د بندیز په اړه د راپورونو لخبرېدو سره هم مهاله د پلازمینې کابل او ځینو ولایتونو د دینی مدرسو خزینه زده کوونکي د دغو زده کوونکو کورنۍ او استادان وایي چې په دې وروستیو کې طالبانو یې مدرسې بندې، ځینې یې محدودې او ځینو ته یې د بندېدو خبرداري ورکړي دي. د کابل ښار د تایمنی سیمې یوې اوسیدونکي او د دینی مدرسو د خزینه زده کوونکو د کورنۍ یوې غړې چې نه یې غوښتل د موضوع د حساسیت له امله یې نوم په راپور کې خپور سي، ازادي راډیو ته یې په دې اړه وویل.
مدرسه باندې کړي دي وایي چې نور نه فعالېږي، نو د خلکو سلسله وتلې ده چې دا خو که تاسو مکتبونه وینئ چې په مکتبو کې دا نور درسونه دي، مګم دلته خو دیني مدرسه ده، څه ستونزه په دې کې چې مګم لا تر اوسه حکومت هېڅ خپل غږ نه دی اېستلی، صرف مدرسه باندې کړي دي او کوم جواب خلکو ته نه دی ورکړی. خلک دې ته حیران دي، درېنه ځواب غواړي چې اوس یو دیني مدرسه بندول، خو په دینی مدرسه کې قرآن کریم دوی وایي، علوم دینی مضامین دوی وایي، دوی څه غواړي؟ نه د دین لاره کې پرېږدي، نه د مکتبو کې پرېږدي، مګم لا تر اوسه هېچا ته دوی هېڅ ځواب نه دی ورکړی، سکوتې کړي دي سره، فقط صرف دغومره چې مدرسې باید.
د کابل ښار د ومې ناحیې اړوند مدرسې یوې زده کوونکي هم چې نه یې غوښتل نومې راپور کې خپور سي، ازادي راډیو ته وویل.
البته معمولا 70% درس ها درس های مدرسه می باشه، 30% دیگه مکتب است.
دلته په مدرسه کې مو 80% درسونه دینی و او پاتې 20% یې د مکتب عصري درسونه و. خله بعد مرغه اوسی ویلی چې د دې نور نوی
خدا موضوع ایواز پلازمینه کابل کې نه، بلکې ځینو ولایتونو کې هم مدرسه وی او دا کېږي چې تازه په دینی مدرسو کې د خزو د محدودولو ټینګار کیږي. په ننګرهار ولایت کې د وی مدرسې استاد چې نه غوښتل راپور کې نوم خبر سي، ازادي رادیو ته وویل.
روداتو کې زده دي شاید ما چې روداتو کې د مدارس روداتو ورساله اړوند زیاتره مدرسې تلولی مدارس هغه بند کړل، او کوم شین چې مخکې مدارس کې لوستل کېده یو څه اندازه شین لکه مثال ریاضي به لوستل کېده، د لپاره پښتو مضامین لوستل کېده، هغه محدود کړی دي. هغه زیاتره دغه چې دی دینی بخش ته ورکړی دی، هغه لکه محدود کړی دي. لکه کوم مثال چې دی پنګرار کې د المحسنات د نجونو مدرسه ده،
دا په داسې حال کې ده چې تازه بیلابیلو رسنیو راپورونه ورکړي چې د طالبانو مشر ملا هیبت الله خونزاده په دینی مدرسو کې د ښځو او نجونو پر دینی زده کړو د بندیز امر کړی دی. د راپورونو کې د طالبانو د حکومت د ځینو سرچینو له قوله راغلي چې دا پریکړه د طالبانو د کابینې د وروستۍ ناستې په ترڅ کې په کندهار کې شوی، او د دوی د حکومت د پوهنې او لوړو زده کړو وزارتونو ته لارښوونه شوی چې د نجونو دینی مدرسو ته د نویو زده کوونکو نوملیکنه ورو ورو بند کړي. راپورونه زیاتوي چې ملا هیبت الله د دې پریکړې دلیل خپله اندېښنه ښودلې چې په ټکو یې په دینی مدرسو کې د نویو علومو لکه ریاضیاتو، طبیعي علومو او ژبو تدریس کېږي، او دینی مدارس یې له خپل اصلي ماهیت اړولې دي. له کندهار ولایت ځینو به خبرو خبري سرچینو ازادي راډیو سره خبرو کې دغه موضوع تایید کړه، وی ویل چې دا بندیز رښتیا دی. ځینې مدرسې پخوا بندې سوي، ځینو ته د بندېدو ویل سوي، او ځینې مقاومت کوي، دلایل ورته وایي. خو د طالبانو حکومت د پوهنې وزارت ویان منصور احمد حمزه ازادي راډیو ته په یو لیکلي پیغام کې ویلي چې ورته په دې اړه تر اوسه هیڅ رسمي مکتوب یا کوم بل څه نه دی رسیدلی. دغه راز د دوی د حکومت د ویان مرستیال حمدالله فطرت له ازادي راډیو سره په خبرو کې په دې اړه بې خبري وښوده. د طالبانو حکومت د مشر لخوا آن د نجونو پر دیني زده کړو د بندیز د امر راپورونه او اداوي داسې مهال خبريږي چې د دوی حکومت په تیرو څلورو کلونو کې په ښوونځیو کې له شپږم ټولګیو پورته نیولې تر پوهنتون او طبي انسټیټیوټونو کې هم انجونې له زده کړو راګرځولې دي. طالبانو نه یوازې دا چې د دې محدودیتونو اړوند د نړیوالې ټولنې او افغانانو غبرګونونو او غوښتنو ته ځواب نه دی ویلی، بلکې پر ښځو او انجونو ورځ بلې ته دا محدودیتونه لا زیاتوي.
د ازادي راډیو درسي ساعت په دې خبرونه کې تاسو ته له اووم ټولګي تر دولسم پورې د بیولوژي، کیمیا، جغرافیا او تاریخ مضمونونه، او یوونه بل اونۍ د رواني روغتیا او افغان شذو د تاریخ مضمونونه خبريږي.
د دې خبرونې لاره تاسو کولای شئ خپل لونو ته هغه درسونه ورواوروي چې تر شپږم ټولګي پورته د خوندزیو د بندېدو له کبله ورڅخه پاتې دي.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د شونځیز دکړي
آزادی میلمه.
احمد شیبر یم شیچری فضل احمد انیس د آزادی میلمه دی. فضل احمد انیس د افغان تیاتر او فلم لوبغاړی دی چې اوس په جرمنی کې ژوند کوي. انیس مننه چې زموږ بلنه مو ومنله.
شاد سیم ژوندې اوسه سلامت اوسه جناب شیبر صاحب.
تقریباً
هغه واده کې دا البته د مهاجرت په وخت کې د سرانانو په کمپ کې نو البته بیا د یو روختون د عربو یو روختون په سرانانو کمپ کې د هغه روختون ډاکټرانو غوښته چې یو تیاتر وړاندې کړي کنه د ډاکټر او ناروغ په نوم باندې. نو بس بیا ماته په هغه کې د پرسلا د یو ماشوم کمپوډر رول یې راکړي چې ول دا ستا کردار دی دا د کمپوډر چې ته به څنګه موږ د یو شي درته ته به بل شی راکړې نه چې په شي نه پوهېږي که نه نو موږ به یو شی غواړو ته به بل شی راکړې نو هغه رول زه نه پوهېږم چې په هغه وخت کې اوس ما هېرم دي چې په هغه وخت کې به ما هغه رول څنګه لوبولي خو په هغه وخت کې ماته لس کالدارې یو چا جایزه راکړله په هغه کښې از ما رول یې خوښ شوی ول دا ماشوم ډېر ښه کار وکړي
نه دې تشویق کړی
نو ما راشه و چې زما سره دا فکر سره و چې دا ولا چې به کار دی دا څنګه څه به خندا کار څنګه څه سچېری دی څنګه غری دا فکر زما سره سره و بیا و چې کله موږ د درنی وی کې موږ لاړو د کوچ شار ته د کوچ په شار کې اوسېدلو د هغه درنی وی کې لا نه تقریبا هغه وخت موږ نوي نوي و چې د کوچ په شار کې دغه مو کوله بیا نو د 2000 کال څخه د سپوک ولادمې دې کار ته مخه کړ.
د ستاسو انتخاب په څه اساس وشو چې تاسو باید په دې کې برخه واخلئ په دې ډرامه کې؟
زه هلته په یو دوکان وم د خیاطۍ پس ته مکتب د وخت څه چې کله به درس وایه د هغه څخه وروسته بیا پس له وخته بیا زه هلته هغه دوکان ته تللم هلته ما زه شاګرد وم نو کله نا کله چې به استاد ما ته یو شی ویل چې دا داسې وکړه ما به داسې یو اکټ کاوه که نه نو هغه ته به ډېره خندا ورله ما ته به یې ویل وایي ته ډېر نټکي یې نو بیا دغه چا چې واده و دا د دې بیا یو ورور و چې نور ورونه په دا روغتون کې ډاکټرانو د دې یو ورور بیا و هغه هغه نومې دی دا زموږ د څنګ ته دړه و دوکان یې و د دغه موټرانو د مبلینو د بدلولو د دغه دوکان یې و نو دا واده هم د دغه کسو د دوکاندار چې و د دغه واده و نو چون موږ د ده سره ګاډیان و ځکه دا واده ته موږ زغلی والته چې موږ زغلی دی ویل چې موږ کاسه ضرورت دي موږ نور ټول کسان پر راځي خو د سیو چاته موږ ضرورت دي چې موږ سره داسې ورول وکړي ساتیرې دی اسې د عملګور دی او ساتیرې د پاردس نو بیا موږ استاد ورته ویل چې یاره تر دې سره خو تاسو بل سم میکټر نسی پیدا کولای دا دی میکټر په مشکل نو چې زه دې شاه سره ډیر ولاتم نو باندې په دې شان باندې ډیر پوهیدلم نو ماته دې زه دې دلی په هغه وخت دا ډیر وخت خبره ده دلته هغه چې دې ماته چې کومه لښونه کول چې ما هغه کارونه وکړل بیا دا خلاص کالدار مې په هغه وخت کې
دلته د هنر له پلوه دوه برخې وی یو داسې سه تاسې ذاتن هم د هنر هغه استعداد درلود یعنې د استعداد خبره بل چانس هم په دې شک نه سه په ټول ژوند کې نقش لري د دوه لیکن یو بل ډېر مهم شی سه په هنر کې په کار د هغه داسې انسان بیا په دې برخه کې زده کړې وکړي لوستل وکړي دا کار مو بیا کړی.
زه ډېر په تعصب سره وایم چې د افغانانو ژوند خو نو تاسو خپله هم یاست زه فکر کوم چې د افغانانو ژوند یو خپله یو لویه غمیزه ده چې دا اوس موږ هلهنده پکښې کې اخته یو ګورده مهاجرتونه زه ملګرو ته وایم او موږ به نور خلک راتلل زموږ په هېواد کې به زموږ کارونه کولی متاسفانه چې موږ د خپل خواږه هېواد څخه مهاجر یو په نورو هېوادونو کښې لالهانده ګرځو خبره په دې ځای کې وه چې د مهاجرت په وخت کې چون زه ډېر کشر وم چې زه د څلورو کلونو هم چې زما پلار وفات شو نو د افغانستان په جنګي شرایطو کې بیا دا هغه وختونه وه چې زما پلار وفات شو چې هغه بیخي د جنګونو اوج و یعنې کوڅه په کوڅه جنګ و مړي و ټپیان و داسې ډېر بد حالت و په افغانستان کې په داسې وخت کې زه کرار کرار رالوېدلم چې درس مې وایه مسجد ته تللم سبق مې وایه او دغسې مې مکتب وایه نو بیا چې کله موږ لاړو خو د مهاجرت ژوند بیا چې هلته ولاړو مهاجر شولو بیا د هغه وروسته چې کله موږ کوټ ته ولاړو د کوټ ښار ته ولاړو هلته په بشپړ ډول موږ نه بلد وو. او زما مور چون ځوانه وه موږ څلور اولادونه وو او بیا داسې وو چې تاسو ته بهتره معلومه ده ته د کور کرایه پیدا کولو ځان بلدولو د یو کار د سرشتې برابرولو کاروبار ده یو ډېر لوی اقتصاد بیا په پردي هېوادونو کې بیا په داسې هېواد کې چې هغه هم لکه موږ غوندې نسمنې هېڅ نه لري په خپلو پښو په خپله ځان درې نو طبعا د هغه د زده کړو جریان زما څخه پاته سو نور نو زما څخه بیخي مکتب پاته سو زما څخه هر څه پاته سو. بیا چې زه کله هېواد ته راستون سوم په 2004 کال کې ما سره بېرته خپلو زده کړو ته ادامه پسې ورکړل. بیا هغه چې په 2006 کال کې زه د کندهار پوهنتون د انګریزي ادبیاتو د پونځي څخه د ژبو ادبیاتو پونځي د انګریزي ادبیاتو څنګ څخه زه بیا فارغ شوم.
له تعلیمي بهیر پرته د تیاتر په برخه کې مو ځینې کتابونه ځینې لیکنې مقالې او د فلم په برخه کې مو لوستې دي.
ولا ما خپل ایرانی کتابونه ځینې کتابونه مال وستري دي په دې برخه کې ځینې د سوشل میډیا څخه ځینې نشان په دروستي کې د کړی دي او لوستري دي او ځینې شان ځینې د کوله یعنی موږ زه خپل ځان ته یو اماتور ممثل وایم زه اکیډمیک نه یم متاسفانه زموږ په کندهار کې خوشبختانه موږ دوه کسان دې لارې ته یو څه وروته له چا شم احمد یارمنو او بل هم احمد جاوید عبید و چې خوشبختانه په دې برخه کې دې زده کړو او لادي هم ژوندې او پر کارونه دې برکت نور موږ په کندهار کې اکیډمیک کسان چندان نه درلود هغه که په لوړه کچه وه که په کښته کچه وه او که دا اوس الانده دي ټول اماتور دي بشاره کړي
د دې تیاتر او د تمثيل برخه ته بیا هم راشم. تاسو مخکې په خبرو کې دوه موضوعات ته اشاره وکړه. یو دا ویل سي زه ماشوم او ما کوچنی و مې جګړې وې په کندهار کې د دې جګړو وخت تر پیادې شي کوم کې سره پیاده به
خنډیر زما اکثره وخت د ملګرو سره ښارنه ما کله ناکره د جناخوال او بحثيات سي او دا یو څه چې دا موږ دلته راغلي را مړه جوړسوي اوس بیا دا مثلا اروپا ته راغلي هم دوی کسان وایي چې اروپا ته څنګه راځي زه ځم چې اولادونو پر سر اخیستی وم ځکه دلته راغلم دا اولادونو دا انډیا د پاره زه دلته راغلی مثلا خپل ځان د شوق معنا درلودي چې زه اروپا ته راسم ما زه خپل اولادونو د پاره ځکه چې ما همیشه دا یو فکر کاوه چې زما ټول ژوند چې دا مو پر ما باندې چرسوي دي دا یو څومره چې موږ مهاجرو په الته اوسې دلته په جنوبي پښتونخوا کې دا د خدای را باندې حسابې مور چې د پوتن کې موږ هر څه وخت یې کړی دي هغه په جمهوریت کې هغه کتر مخ او هغه اپاتو کا اپاتو زماده کې شو ټول په جنګونو په مړو په بمونو په درابو د رسکي پر موږ باندې چیر سوې دي
نه
هغه وخت دی هغه دغه وخت دی ډیری داس کې سره سره ستا چې زه یو وخت د موږ د غوړ توایو برو بازار ته وایي دغه برو بازار کې زما مور زه او زما کشرور په لاس نه ویلو روان زما د خاله کور ته تللو موږ د پښو طبعا په کې غریبي مسکینی وي دا ډیر دغه نو موږ دلته روانو دلته دغه وخت مجاهدین رااله پر د حکومت یو سره باندې ټکان وکړل هغه سره دا څه وښتي چې وزار سو زه چون کشرم په جنه پیدلم چې دا اوس دا سره وزار سو ما د مور څخه لاس لکه یو دغه ورونه زسته چې اله سره وزار سو اسره ته ما روزه سره اوسه دا سره ته ورلم په واقعیت کې زه سره د ښه څوب چاره به چاره په داسر وشته سوي بيخې د کوپري جلاو په دا وخت کې زه د ورته درکېم بیا یو څوک داس ټکان کې چې زه د تختو دروازه د دکان او مخته د سره وزارو او زه ته ورلم ورته ودرېدم بیا څوک داس ټکان کې چې از ما د سر سره داس دغه ورته ولې بيخې دا یو فلمي صحنه چې تاسو ما په ذهن کې راځي دا دروازه داس ورته ولې راته ضربه کې چې دا تختې د دروازه ټوټې راځي پر ما باندې مشته زه پر د سړي دغه پر وزم د بیر څخه او زما مور بغاری و چې از ما زوی مو وشتي او بیرته چې بیا کله ټکان را نیږه زره ولړې زما مور ما خاطر از زه د مور خاطر زه د مور چې اجر هي جانې ما په دغه کې ماته د څه چې په لاخره کې شو دا څه زره کم د غرض کې خدای دې و دا وخت دی چې تاسو دا مړی ته چې دا که اوس ته مشتلی وای نه یاندا څه حالت دی دا څه نورم چې یو وخت په دغه شرسوخ په دغه کې زما د ماما په کور کې موږ وو نو هغه بیا موږ ته ویل چې درځي نن دلته جنگ کېږي دلته راپور راغلی چې جنگ کېږي په شرسوخ باندې بمبار کېږي موږ باید داسې کوچ آباد کوچ آباد به بل سیم و هلته چې موږ کله ځان ته مجاهدین د دغه مخته ناست چې د مسجد مخته ناست چې او ماخستان دی موږ نو داسې حالت چې دلته د ورځې ټوله مړي سوي چې موږ په دامورو خیژو او پر دالاره باندې ځو د چا لنګوټه سرته پرته د چا وینې بهېږي د چا چې موږ په دامورو کې ځو بېرته هلته موږ ته مجاهدین وایي چې نه تاسې ولاړ سي دلته اصلا جنګ دلته دی نن شپه په کوچ آباد کې دی بېرته شیر سوخته ولاړ سي بیرته پر امر لار باندې موږ په پښو باندې د کښوځي او کښنیارو دغه په تنیمه شپه بیرته راځو کورته او داسې صحنه خو مې لا هم په یاد چې موږ په یو کور کې ناست چو چې هلته جنگ دی دا د درېمې ناحیې د کلاپسیل کوڅه ده چې په کندهار ښار کې چې موږ هلته ناست چو او کوڅه په کوڅه جنگ شروع دی او ټول ښار بند دی موږ په دا کور کې ناست چو زما د مور د خاله خاوندې چې دا سپیژلی سړی دی دی دوری دوری کیږي او دا کوچنیانو ماشومان ګډه په یوه کوټه کې ښځې ټوله په یوه کوټه کې کښېنولو چې تاسو د کوچنی مصر راوځي قرآن شریفونه په غېږ کې ونیسئ دا ډېر بد حالت دی داسې شهیدان سوي چې داسې حال دی اوس چې د باندې څوک نه ووځي نو ټکان ډېر چنګ ټکان او ډېر چنګ بد حالت جوړ او په دغه وخت کې دی یو کس د اچون د افغانستان کورونو تاسو بهتره معلومه ده چې موږ تیغه په تیغه ورته وایو بام په بام کنه نو دا تیغه په تیغه کورونو دی یو کس مشتل کیږي هغه یو رازغلی د یو کور سره بل کور سره اوړي دا کور کې چې موږ یو کور سره اوړي او ځکه چې پلانه یو غړپ وبخوراکه نو دوی ورپورته کیږي د فرد د څا د خولې څخه سوروبۍ پیسلای او منګی اخلي هغه ورپورته کیږي چې کله هغه کس ته وګور کی دا اخو د هم پر د تنجیب شتل کیږي او دربر الویژه موږ د غوتا کو مخت یعنی دا سانه سما دا سپیاد چې زستو کله پټ کوم هم دا سانه سما مخت دا نو ډیر
زده د انیس د کوم کلونه
دا هغه کلونه و چې زما خو داسې د کار مې د کیک نه دی پیاد او په دا وخت کې دا هغه وخت چې شورویانو په تمامه معنا کوشش کاوه چې مجاهدین وځپي
یعنی شوروی دی ځواکونو وختو مطلب دا
څنګه جنگونه و نه دا جنگونه نه واز د چ پکندار کې بلکې څه فکر کوم چې افغانستان په ټول ولایت کې به وامل
شي او د کوټه موضوع هم تاسو یاد کړئ چې کوټه تولاړ یو نابلد وي په یو نابلد شهر کې احساس دي څو په پایل کې
زه انته په داسې د پدغه حالت کې ومه چې زه اوس په دې فکر ومه چې دا زما کورنۍ چې اوس په لاله موږ یو شونتي یو او ډوډۍ ته اړتیا لرو چې دلته زه کم کار وکم ځکه زده کړه خو زما څه پاتې شوی نو زه به چې وکم بیا ما په هغه وخت کې د یو ملګري سره سلام مسلحت وکړې هغه راته وویل چې اوس په لاله د ژمي وخت دی او دغه جوار یا جواری چې ورته وایي کنه دغه به یو ریډي پیدا کړ دا کراچی چې ورته وایي دا پیدا کړ په دغه کې دا منکال دا شام کې دا جواری په خوا ده شته دغه کې بیا یو بل ملګری ته لږ زبر خپل ملګری ته وایم درځه چې واسو چې چیرې باید ته ودرېږه دا د یو مسجد تاسو کونجو دا کونج باندې زه ودرېدم ریډي مې ودرېم او دا جوار مې په خوا ده دا جواری کې ما شو کې سی پیدا کړی بیا ورسته مې دا دغه کوله دا دی ګولا ورته وایي موږ په کندهار کې نوې ورته وایي دا یې خیبه مې د کاوه د ماشومان ته به مې نه رنگ برنګ شربت پوره چی په دوبي کې به مې دا کار کاوه او په ژمي کې به مې هغه کار کاوه بس څه پیسین دښ پیدا کول او مطلب مور ته مې وایي چې نور ته مزوري و دې شي مکو نور دا دی بس څه چې ګټو هغه د خو ما د ځان سره فکر کاوه چې په دې باندې باندې ته څو پوره زده سي چلی چې مې و څو څو دا کې سره وانی دا خو نو شاین نه لري بیا ما هلته د خامتوزی کار شروع کړ چې د مشتاق خلک چې از ځین کسان کې چې د کاري ورته ځین خامت په زیورته یا ګوند زیورته بیا د چا سره هم په اجنبي بیرو کې ځالته شاګر سولم او هغه کار شکر الحمدلله چې ما خپل استعداد مې د ځین شاند له دې سره سره مزه کوي نو په ضرب د یوې میاشتې زړه د دې جوګه سولم چې زه افتیز موس دغه څه خواخلم یا خپل کور زنه ځین واخلم بیا شو سو بیا مې هغه کار تقریبا تر 2000 سلرم کال پورې لا کاوه او سره په سان کې مې د تھیاتر او د شوګانو په سلاله د سټیج پر سر باندې خاله کوم خندول
شه شه نو بیرته وس تھیاتر تراشو تھیاتر د شې د سی په پردی وطن کې به تاسو زمينه مساعده نه وي مثلا اوس په جرمني کې دغه سره
بالکل دلته چې کله ورځم چې زور ته مې دې دلته شاش پیلر ورته وایي دا ممثل ته ہمبرگ فرانکفورٹ مثلاً
یعنی
شخصی نظری ماتا ہنر در جائے چی بس ہنر دی ہر چاہ شکار کری بس ماتا دستاویل ہوا ماتا پن نہ کی خراب کار چاہیے دخپنی کم دردی نہ خراب معلوم
دی هنر په برخه کې دی تمثيل په برخه کې د دې له خاطر اوس خو خواله رسنی سته یعنی ارتباط اسانه ټینګی شي په جرمنی کې ډیر نور افغانان هم سته چې له دې هنر سره جوړي او یا مثلا یو څه استعداد پکې لري په ارتباط کې نه استي چې د افغانانو لپاره تمثيلونه اجرا کړي
فلم جوڑے دی برلین کے چارے پر مخ اڑل کے در بیا مات ای میل ہو فلم جوڑو خپل دغرا واسطے پیسلا اسنا دغرا واسطے
دی افغانانو بخشی دی افغانانو فلم
او دی افغانانو فلم نو زه ډیر خوشاله سلام ما ډیر خوشاله یو تواسته ول زه په دې نوم ډیر خوشاله چې زه په فلم کې کار کوم زه په دې ډیر زیات خوشاله چې ما لشتر لږ یو لار ما ته دلته پیدا سول چې زه د نورو کسانو سره وو پیژنم خو متاس تاسو باندې بیا خان نه پیژم چې په څه خاطر په شاس ول چې زه نه پیژم ما عمر تقریبا 15 سال وش کولو ته رسیدم نو نه پیژم چې اس ما عمر ډیر وړو څنګه وات دی
په هنر کې خو عمر مهمه نه ده خو یار عمر لپاره کارستا
نو نه پېژم اوس هغه کدا شي وایم خبرې بین اوس
خیر دا خو اغسته البته په افغانستان کې مخکې تاسو د شوروي اتحاد د وخت جګړو ته اشاره وکړه ل 1990 تر 1992 کلونو پورې په افغانستان کې جګړې وې ډېر هغه کسان چې استعداد درلود د تمثیل په برخه کې د تیاتر او فلم په برخه کې او یا په دې برخه کې کوچني واړه کارونه کړي وو هغه افغانستان ووتل بیا په 1992 کال کې تر 2000 لومړي کال پورې مجاهدینو په خپل منځي جګړې کولې نو بیخي د تیاتر بیخو خود په افغانستان کې دغه سینه ده
بالکل
تاسو داسې کسان پیژندل په کلونو کې سي په افغانستان کې کار کو او تاسو ترې متاثر شوي یاستئ چې دا خو ښه کار کوي
ما په هغه وخت کې خو چې زموږ د مهاجرت وختونه چې و دغه د 1993 چې زه کله د کوټ ښار ته مهاجر شوم کنه مثال ته اوسېدلم هغه وخت کې موږ د کتاسلې د وی اچ اس د وی سی ار د غټ کې سټونه و دا به د فلمونو په کرایا باندې ورکول کېده به موږ څه کله ما هغه وخت کې چې سپی دا و شو دلته چې څنګه زه کولای سم خپل افغاني سینما ووینم چې په دې وخت کې دې څه کړی دي بیا د هغه وخت مثلا د کوڅو سرګردان فلم او فرار فلم او صبر سرباز فلم او د کندې زوی فلم او گرداب فلم او هغه موږ نه کوم یاد کې کنه ډېرې داسې فلمونه و چې دا ما وکتل البته مې کتل او بلکې بار بار مې کتل چې ما د زموږ سینما څنګه وز موږ خلک څنګه و د ارغه د لار څخه زده د زین زین چې روسه رزه په هغه وخت کې آشنا شول ما چې زه به دونه وایم چې ما پکته پکته وازه وازه په دغه په خوانی او ممثلینو کې وازه رحمت الله خوسته سي په دې راته ژوندې لري دلی دي انور مرتاز باندې مې پزله صاحب لیدلې دي او اج کامران صاحب جو خدای شوندې لري هغه مې نه دیدلې د مقصدی صاحب سره مې ډیر کم د سي په مجلس کې ما زده لیدلې دي نور نو دې کنده ارت تشریف اوري په هغه بزنه و ستللی و بل ځای سفر درلودې، نو دغسې یو حالت سره مسئله نور مې نه جلدی چې په هغه وخت کې چې دوی تمثیل په افغانستان کې په خاصال په کندهار کې چې خپل مسانی ورته ویلې یا دوی د تیاتر برنامې درلودې، په هغه وخت کې زه ډېر کشر وم او دا کسان چې وه په هغه وخت کې مثلا لکه دغه رفیق عبدالسمد رفیق و دا مثلا یو ښه ممثل و زموږ د کندهار د خپل په سلامت فضلي صاحب و یو ښه ممثل و اسد کاکړ و عمر پټان و دا د هغه وخت ممثلین وه چې بیا وروسته دا د دې صحنو د دې تیاتر ځایونو ته ورونه ورته سوله، بیا دې بیچارهګان د کندهار پرېښودلو ته مجبوره سوه او ځینې شهیدان سوه بیخي په کندهار کې. خو زما سره دا فکر سره و چې مال دا ایډیا به زه د خلکو ور بدلوم چې زه کندهار ته ور ورسېږم چې دی په کوم ممثل پسې بیا سوټه یې راخیستي، مال دا ایډیا به زه د خلکو ور بدلوم. او انشاءالله رحمان دا اوس چې زه کله ناکله ګورم زه د خپل کار ثمره یو څه څه وینم.
څرنګه مثلا ثمره یې وینم؟
ثمره په دې وینم شیبر صاحب زه چې کندهار ته راغلم په 2004 کال کې، ما هلته د زاهشاهي لیسې او د کندهار د احمدشاه بابا د لیسې څخه د شمع احمد یارمل چې اوس په دالمر تلویزیون کې کار کوي دی او په احمدشاه بابا لیسې کې یو درې څلور ځوانان نور سمی غیرتمل او مثلا جاوید احمد وطنیار او احمد جاوید عبید او اوجیجان ابراهیمی او د احمدشاه بابا لیسې څخه او د زاهشاهي لیسې څخه یو درې ځوانان دغه سي مو د ریښه څخه راټول کړ دا چې د همسول د دیونه سره علاقه درلوده، نو رالو بیا په ګاډه یو ټولنه جوړ کړ د کندهار ننداري او فلم مرکز په نامه باندې مو یو ټولنه جوړ کړ. نو د دې کور دان په ما باور وکړ چې مشر وټاکلم او بیا موږ د کندهار ننداره او فلم مرکز یو کښنوټي دفترګي مخلص کی، بیا ولاړو د اطلاعات فرهنګ ریاست څخه مجواز واخستی په دې برخه کې او بیا ما خپل تمثیل ته دوام ورکړ. لومړنی خبرونه مو راډیوي راپیل کړل د آزاد رادیو سره د زموږ سره اوسې په نامه چې محمد ابراهیم سپیشلی صاحب د خدای ژوندې لري چې اوس په ګون کې دی، هغه زموږ ډایرکټر او پروډوسر او په اصطلاح ځې د برنامې لیکوال او ممثل او د تمثیل برخې ټوله ما مخوله. دا هغه وروسته شپږ میاشتې ما هغه خپرونه وچلل، بیا نو هغه چې کندهار راډیو تلویزیون کې مو برنامه شروع کړه راځي چې وخاندو چې وروسته مې نوم بیا ورواړوي خوږې او ترخې مو کړله چې د جمهوریت تر سکوته پورې لا تقریبا دا خپرونه چلېدل. نو هغه د تمثیل رنګ او خوند او هغه د خلکو په زړونو کې داسې ورواچول چې اوس عام خلک هم تمثیل کوي، یعنی بده نه ځینې راځي حتی تر دې اندازې پورې چې اوس خپله د اوسنۍ دولت که تاسو فکر وکړئ چې موږ یې نه تاسو نه وایو، او نه په هغه وخت د جمهوریت په وخت کې مستدعی خاص ګواښي.
اني سب تاسو تقریبا درې کاله په جرمني کې تیر کړی دي، د ډېر افغانان چې جرمني ته راغلي دي له جرمني ژبې شکایت کوي، څنګه ژبه هم څنګه سوي ده؟ څه سوي ده؟
لا زم یو په دغه برخه یو د کسان څخه شکایت وکړم خو دا به په دې شکایت لازم وایم چې نه به ارزه که چې انسان باید کوشش وکړي او یو څه وکړي هم د ځان دپاره هم د ټولنې دپاره هم د خپلې کورنۍ دپاره. نو یو څه زما ده خو چې دلته یو نیم افغانانو به داسې راته ویله چې ولا دا بل چانس هم بیا درکوي که دا چانس کې ته مانه پاته سي. نو زه داسې وم چې په اصطلاح یو اویا فیصده ما خپله هڅه کوله، دا یو دېرش فیصده به ناغیري لاسه کېدله یا به غیر حاضري یا دا یا ها ډېر فکر نه وشکه یا زه خیر سبب بیا ووایه. انو اخر دغه و چې امتحان مې ورکي هغه د اول لیول څخه دوم لیول ته زه رالم، اول لیول کې مې کامیاب نه شولم په اصطلاح نه، هغه باید چې ما هغه ټاپ کړی وای هغه ټاپ ته زه نه ولاړم چې دی بی آیس ورته وایي، بی آیس مې ونه کړي او آرټس وایس ولم. نو دا څو سرټیفیکټ راکې او دلته بی آیس یو داسې سند دی چې دا بی 1 چې ورته وایي، دا داسې سند دی چې دا ستا پاسپورت هم سره تړلی دی، دا ته څو کارم بیا درکړي. خو کله چې ما دې ته وویل چې دا خو داسې کیسه سو غادي ما ته سی دی ته درې سوا ساتونه نور هم حق لري چې دا درس وایي. هغه زه دې منتظر کښنولم تقریبا اته میاشتې قدر زه منتظرم چې ولځای نسته په کورسونو کې، بیا وروسته چې کله ځای پیدا کېږي بیا ما ته وایي چې ولا اوسه قانون نه وسو نور دا شهید است. دغه قانونونو متاسفانه چاته پاتا سره بدلی
خو ما تر دې پورې ورکم جرمني لپاره کار وکي، هغه تشه سي په تیر ژوند کې مودرلوده سي ش کتاب پیدا کړي د تیاتر په برخه کې د فلم په برخه کې د تمثيل په برخه کې د ډرامې د لیکلو په برخه کې نو هغه په جرمني کې دومره ډیر دي سي چې کوټه کوټه جرمني خو ډیر پرمختللې سپه ده نو ځکه وایم کوم ژبه ش سي دغه ګټه بم در ورسوي کڅرنګ
زه اوس په همدغه فرصت کې ګرځم چې څنګه کولای شم زه په کور کې دا چاره تر سره کړم د زده کړو دا مثلا دا کچته ورسوم او بیا خپل ازموینه ورکم چې دا د بی آی سی د بی ون سند ز لاس ته راوړم نو ان شاء الله رحمان په دې برخه کې خپل خود ته هر کار چې تاسو به تر معلومې شو د اروپا ژوند دی دلته په یو نیم کال کې زه علاوه توانې د چما لایسنس واخستې د موټر او تقریبا دا 2 میاشتې کېږي چې زه په موټر کې ګرځم دلته یو چاره ته ولا هم زموږ وطندار هغه ته ولا دته کوم موټر باندې سه هم غزاب دي چې خرڅې به درغله هغه غزاب دي نه نو دلته چې دې د اشال کې څنګه چې سړی د باندې خواخه ورته ګوره د نور نړۍ څخه وجه ژوند ته ګور چې اسانه دی عمر اسانه هم ندي څنګه څه چیلنجونه حتمان ستا خو یو څه بل ته غواړي سړی وسره اگر سی بیا ان شاء الله خیر خیرتي نو زه اوس دا کوشش کوم چې دا خپل دا کار وکم بیا دا غوړسته ان شاء الله رحمان که زندگی و نو اتمن به دا کتابونو دا خو به خو خود لري د دې خو ډیر نو وی فرهنګ دی د دې ډیر لري د دې په سلا د تیاتر د دې برخې چې زه ګورم کله نه کله دلته راځي زه ورځم هلته ورته کښینم خو په خبرو کې مې په یو شل پیسه د باندې سر خلاصېږي چې وای قانون د دې اکټونه زه څارم چې څنګه تمثيل کوي کله نه کله د ځاصل دا وایم چې کاش ګم د دې د تیاتر یو برخه وای
او بس په دې هیله ډیره مننه چې په دې خبرونه کې مې برخه را سره واخیست
خوشاله اوسې شبر صاحب تاسو درشن ژوند په هیله
ډیره مننه سلامت
jana